شنبه د لنډې وښتمه احمد شبلم ستاسو کوربه. السلام علیکم. طالبان ژمنه کوي چې له چا به غچ ونخلي.
طالبان په خپلو افرادو باندې په کلیو باندو کې سیستماتیک کنټرول او څار نه لري.
وړاندې په دې پیښو جزئیات هم در سره شریک کړو.
د سلطان ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان له خوا توپونه او راکټونه بدونه چیږي.
په خصوص کې سوداګر د ځنغوزیو صادراتو ته اندېښمن دي.
که څومره یو ورځم ځنډي دا به د ملت لپاره ډېر نقصان وي. په میلیونونو نقصان ده. په هر لار سي دا باید وباسي.
د کندوز د لیمو په وړو باغونو مو هم ګرځو.
دغه یو غټ لیمو چې د دې فصل په یو کال کې تقریبا اته منه لس منه دولس منه هم کې دا زما ونې چې ګوره کوچنۍ دي واړې دي.
تر هر څه مخکې خبرونه. د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په غونډه کې د افغانستان پر بشري بحران خبري کیږي. له ایران سره د اټومي تړون خبري د ناکامۍ درشل ته رسیدلې او د عراق په اربیل کې سیلابونو مالیه او ځاني زیانونه اړولې. د خبرونو تفصیل. د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وایي د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته روان دي. د اسلامي همکاریو د سازمان په دې فوقلاده غونډه کې چې سبا په اسلام آباد کې جوړی شي د اسلامي هیوادو پر پلاو سربیره د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی او همدارس د اروپایي ټولنې چین او امریکا سفیران هم ګډون کوي. د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فاروق حبیب پرون یو خبری کانفرنس ته وویل چې اسلام آباد ته د غونډې د ګډونوالو د رسیدو لړۍ روانه ده.
زموږ په ګاونډي هیواد افغانستان کې چې کوم بشري ناورین راغلی د هغې په اړه د خبرو لپاره د اسلامي همکارۍ د سازمان مشر حسین ابراهیم طه د شپې لخوا پاکستان ته رسیدلی او نن هم د بهرنیو پلاوو د راتګ لړۍ روانه ده.
تمه ده چې سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په فوقلاده غونډه کې د دې سازمان د 50 غړو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماټان پر دې خبري وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وایي د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لوی سبب کډوالو افغانانو ته متوجه وي. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه ده هغه افغانان چې له بهر راستنی شي او یا په کور کې دننه بي ځای شي د هغو افغانانو لړلې وي چې د دې اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د ملګرو ملتونو د احصایو له مخې پر روان کال کې په افغانستان کې د تیرو جګړو او طبي آفتونو له کبله لږ شپږ اویا زره زیات کسان له خپلو مینو بي ځای شي. همدارس له پاکستان او ایران څخه شاوخوا 1.5 زره کسان افغانستان ته ستنه شوي دي. د روغتان ریوال سازمان وای په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټرومال زیانمنو ناروغانو سره مرسته لومړی ټوب دی. په افغانستان کې د روغتان ریوال سازمان دفتر پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د ریوال پرمختګ اداره یا USAID د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړی کرښه کې د روزنی او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیاله نړیوال سازمان سره مرسته کوي. د بیان مخې د دې روزنیز پروګرام په اساس د جګړو د رواني ضربو د علاج لپاره ډاکټران روزل کیږي او روزل شوی ډاکټران وروسته د ټول افغانستان په کچه نور ډاکټران روزي. په افغانستان کې د WHO د دفتر د معلوماتو لمخې په ټول هیواد کې اوس مهال د ټروما د علاج یو 30 مرکزونه فعال دي. له ایران سره د 2015 کال د اټومي موافقه د احیا لپاره په خبرو کې ګډونوال اروپایي هیوادونه خبرداري ورکوي چې په دې اړه مذاکرات په ډیره چټکۍ سره د واټ پایته در رسیدو په حال کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د روسي پړاو په پای کې بریتانیا، فرانسې او جرمني په یو غټ بیان کې وویل چې په تیرو 4 ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی. خو دوی زیاتوي چې دا په خبرو کې شکل اړخونه بیرته هغه ټکی ته بیایي چې په جون میاشت کې ورسېدلی وو. لبلخوا د امریکا د ملي امنیت سلاکار جک سلیوان پیګا وویل چې له ایران سره د امریکا غیر مستقیمی خبري شي پر مخ نزي او زیاته کړه چې امریکا د معاملې ته دراستنې دوه لپاره تر اوسه کوم انګیزه نه لري. د ایران د اټومي تړون د خوندې کولو لپاره د خبرو لړۍ په اپریل کې پیل شو خو په جون کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتې وقفه کړه او د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شو. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د دریو بهرنیانو په ګډون دولستن مړه شوی دی. عراقي چارواکو پرون ویل دا سیلابونه د کوردستان د کورواکي سیمې په غرنی مرکز اربیل ښار کې د موسمي ورښتونو له کبله راوتلې دي. د اربیل والی امید خوشنو وویل چې د دې سیل په قربانیانو کې یولس میاشتنی ترک ماشوم او دوه تنه فلیپیني وګړي هم شامل دي. د عراق د بیرنیو چارو د ادارې به چارواکي ویلي دي چې له قربانیانو څخه یو د تالندې د لګېدو له کبله او نور د ودانیو د ویجاړېدو له کبله مړه شوي دي. چارواکو ویلي چې ډېر کورونه ویجاړ شوي او ګڼ خلک د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي. او روسي خبر ده چې د فرانسې کښتیو پرون یو سلو اته دېرش کډوال چې غوښتلې د مانش سمندرګي د چینل له لارې د برېټانیا سواحلو ته ولاړ شي وشخورل. فرانسوي چارواکو پرون په یو بیان کې وویل چې د پنشن بي فورسې داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډېرې هغه کښتۍ چې غواړي له دې لارې چیرې شي له ستونزو سره مخامخ شوي. نو له دې سره د فرانسې د پوځ دوو کښتیو د دې کډوالو کوچنۍ کښتۍ وشخورلې او بېرته یې د فرانسې سواحلو ته راورسولې. تېره میاشت وویشتنه کډوال وروسته له هغه مړشول چې کښتۍ د فرانسې بندري ښار کالی ته نږدې ډوبه شوه. د 2020 کال له پیله د نومبر تر شلمې نیټې پورې شاوخوا 1500 کډوال د فرانسې له سواحلو څخه د بریتانیا په لور تللي دي. دا ساجر د وسهارنې خبرې مجله په منځني سپد دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي ل شپېتو زرو زیات ژباړونکي او نور افغانان چې په امریکا کې سیاسي پناه غوښتې له هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت و چارواکي وال سټریټ جرنال ورسپانې ته په دې اړه جزئیات ورکړي دي. متحد ایالاتونو له دې مخکې د هغو کسانو دقیق شمیر نو خپور کړی چې د هیواد ته د تلو لپاره غوښتنلیکونه سپارلې دي خو لا هم په افغانستان کې بند پاتې دي. په دې اړه جزئیات د احمد تکل پر راپور کې.
د متحد ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یو جګپوړي چارواکي وال سټریټ جرنال ورسپانې ته ویلي لږ تر لږه 12000 افغانان چې په امریکا کې د پناه اخیستو مستحق دي له هم په افغانستان کې پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي چې د خپل نوم نه خودلو په شرط له وال سټریټ جرنال سره خبرې کړې ویلي چې د اصلي پناه غوښتونکو له ډلې څخه 3000 کسان او د هغوی کورنۍ د تفتیش له پړاوونو څخه تیر شوي دي او امریکا ته په سمدستي ډول د تګ شرایط یې پوره کړي. د لومړی ځل دی چې امریکایي چارواکي د هغو کسانو د شمیر په اړه چې له امریکایي ځواکونو سره په افغانستان کې کار کړی خو تر اوسه هلته پاتې دي دقیق ارقام ورکوي. افغانستان د دیش میر کسانو د استلو لپاره د الوتنو عملیات چې امریکای د قطر او نورو اړخونو لخوا تنظیموي په ورستیو اونیو کې چټک شوې دي او لمړی ټوب امریکایي وګړو او هغو کسانو ته ورکول کیږي چې په امریکا کې اوسېږي خو یو شمیر هغه افغانان هم پکې دي چې د تفتیش لپاره ونو تیر شوی او د ویزو د ورکړې پروسه روانه ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د چارواکي ویلي د 9000 کسانو غوښتنلیکونه تر اوسه د تفتیش په ابتدایي پړاوونو کې دي. البته په دې ډله کې د دې کسانو د کورنۍ او غړي نه دي شامل. کدا 9000 کسان هم د تفتیش له پروسې څخه په بریالیتوب سره تیر شي نو د خپلو کورنۍ او لنږدې غړو سره یو ځای امریکا ته د انتقال مستحق پیژندل کیږي. طالبان له هغه وخت چې وخت رسیدلی هڅه کوي چې د افغانستان د امنیت په اړه یو عادي او امن تصویر وړاندې کړي. خو د وال سټریټ جرنال خبريال سیون راسموسن راپور ورکوي چې د سختو جزاګانو ورکول، تشدد، فشار او پر لومړنیو ازادیو محدودیتونه اوس په افغانستان کې د خلکو د ژوند عادي برخه ګرځېدلې ده. په واشنگتن ډي سي کې د سیاسي چارو افغان کارپو وایس وردګ ازادۍ رادیو ته ویل چې د طالبانو په واکمنۍ کې ښایي د هغو افغانانو ژوند ډیر خوندي نه وي چې په تیرو شلو کلونو کې د امریکا لپاره کار کړی.
د طالبانو په لیکو کې دغه سلسله د مراتب او دغه د حکومتداری سیستم نه دی را تشکیل شوی تر اوسه پورې چې د دوی په ژمنو باندې حساب وشي. ولو که دوی د دغه کارکوونکو او یا د دغه ترجمانانو د ژوند ضمانت او یاد امنیت ضمانت هم که ورکوي عقب و صرف تقریبا د ویژمن تر اساس پوری وی، لیکن طالبان په خپل او افراد باندې په کلیو باندو کې سیستماتیک کنټرول او څار نه لري.
یو شمیر افغانان چې د امریکا د ویزو لپاره غوښتن لیکونه ورکړي خو تر اوسه په افغانستان کې پاتې دي، اوس په ویره کې ژوند کوي او د اقتصادي وضعیت د خرابېدو له کبله هم غواړي چې ډېر ژر له دې هېواده ووزي. کیانوش چې په افغانستان کې د امریکا په یو حساسه پروژه کې کار کاوه، باید د کابل د سقوط په لومړی ورځو کې له افغانستانه وتلی وای، خو د کابل په هوایي ډګر کې د ګډوډۍ له وجې پاتې شو او اوس پټ ژوند کوي. نوموړي له وال ستریت ژورنال سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې اوسګار دی د ژمي له راتلو سره د خوړو لپاره څه نه لري او له یو تیاره برخلیک سره مخامخ دی. متحد ایالاتونو او متحدانو په همغه بې نظمۍ کې له یو لکو زیات افغانان له افغانستانه وایستل چې له اویا زرو زیاتې امریکا ته رسیدلې دي. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو خلکو له ډلې چې د امریکا تابعیت لري څه کم لس کسان تر اوسه هم په افغانستان کې پاتې دي. امریکا په 13 میلادي میاشت کې له قطر سره یو موافقه لاسلیک کړه چې لمخې د خلیج د هیواد په افغانستان کې د امریکا د ګټو استازیتوب کوي. د دې سند لمخې قطر د هم منلې چې په کابل کې په خپل سفارت کې د امریکا د ګټو ساتونکو څنګه پرانیزي څو د متحدو ایالاتونو د ډیپلوماټیکو مؤسسو او قنصلي چارو ساتنه او څارنه وکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کونړ د سلطان ولسوالي اوسیدونکو ادعا کوي چې پاکستانی ځواکونه پر سیمه له څو ورځو راهیسې د ټوپونو ډزې کوي. د دوی په وینا په دې بریدونو کې یو تن ټپي شوی، له لسو زیات څاروي وژل شوي او خلکو ته نور مالي زیانونه هم اوښتي دي. د همدې ولسوالۍ په چوګام کې بیا وړ مشپه د ډرون برید هم شوی چې د ځایي اوسیدونکو په وینا پکې چاته زیان نه دی اوښتی. د موضوع تفصیل په دې راپور کې.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې له تیرو یولسو کالو د پاکستاني ځواکونو د توپچی بریدونو سره مخ ده، د سیمې اوسیدونکو ویل تیرو درې ورځو یو ځل بیا پاکستاني ځواکونو د خپلو درنو وسلو خولې شلتن ته راړولې او هر ورځ لسلو زیاتې مرمۍ راولې چې خلکو ته د مالی زیانونو اړولو ترڅنګ یو تن ټپي کړی هم دی. د سیمې اوسیدونکو امان الله همت ازادي راډیو ته وویل د طالبانو واکمنې دو سره خلکو هیله درلوده چې دغه بریدونه به بند شي، نو ځکه بیرته خپلو کورونو ته ستانه شو. د هغه په خبره که توپچی بریدونه همداسې دوام وکړي نو خلک اړ دي چې په دې یخ ژمي کې خپلې مینې پرېږدي.
تقریبا درې ورځې کېږي چې د سلطان ولسوالۍ د چوګام دره باندې د پاکستان له خوا نه توپونه او راکټیز بریدونه کېږي چې په هر ورځ کې د سل نه تر یو نیم سلو پورې توپونه راټوغول کېږي. خو توپونو کې یو نفر ټپي او یو اندازه څاروي مړه او کورونه ویجاړ شوي. تقریبا د سار نه تر اوسه پورې د مکل له مرمۍ لا نه دي راغلي. که چېرته راشي نو خلک مجبور دي چې دغه ساحې نه خپلې کډي
خلک وای. د شلتن ولسوالۍ چوګام کې د بی پیلوټ الوتکې برید هم شوه خو چاته پکې ځاني زیان نه دی اوخته. په شلتن کې د ډرون برید په اړه په ټولنیزو رسنیو او یو شمیر اردو ژبو ویبپاڼو کې هم خبرونه خپاره شوي دي. د ټرایبل نیوز په نوم ویبپاڼې لیکلي چې یاد برید د پاکستاني او طالبانو د مشر ملا فقیر محمد پر کور شوه خو برید کې چاته مرګ ژوبلنه دا وختي. په کونړ کې یو شمیر طالب چارواکو د نوم نه خودلو او غږ نه ثبتولو په شرط ازادي راډیو ته منلې چې په چوګام کې ډرون برید شوه. خو د طالبانو ویان بلال کریمی بیا وایي چې پر شلتن ډرون برید نه دی شوه. خاغلی کریمی رسنیو ته منلې چې پر شلتن د پاکستان لخوا د توپونو ډزې شوي. کونړ کې د طالبانو لخوا د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو ځایي اوسیدونکو ستونزو سره مخ کړي او په یادو بریدونو خپل مشران خبر کړي دي.
د پاکستان د طرف نه دغه توپونه راځي او په هغه کې یو قسم ولسی یو کس پکې زخمی دي او د خلکو کورونه تم څنګه زیان رسیدلی مالونه ځکه دغلته دغه غاړه کې خلکو باندې دي مالونه دي. نو خلکو ته واقعتاً چې ډېر تکلیف دی. مشران په دغه موضوع باندې خبر دي نو انشاءالله هغوی به دغه موضوع د دغه جانب مقابل سره په خپل ترتیب باندې انشاءالله حل کوي.
تر اوسه پاکستاني وسلوالو طالبانو او پاکستاني حکومت د یاد ډرون برید په اړه څه نه دي ویلي. پاکستان د نوو توپچی بریدونو په اړه هم کومه څرګندونه نه ده کړې.
د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې.
د خبري مجله په انټرنیټ کې پاسدي رادیو.com کې هم اوریدل شي. د سجرډو په دې خبري مجله کې وړاندې د خوستي او سوداګرو سرګندونې لرو چې د طالبانو له حکومت غواړي چې ژر تر ژره دي بارته د جنغوزي او د صادراتو لپاره لارې چارې ورته پیدا کړي. خو مخکې تر دې چې دا راپور راواخلو او په جواب 15 دقیقې دي د نړیوالو چاپی خبرونو پانی راړو چې په خپل تاسو غنو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړي.
فارین پالیسی خبرونه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان له ماموریت څخه د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د دایمي استازي د تلو پاړه یو ریپورت خبر کړي. غلام محمد ساقزی د جولای په میاشت کې د پرزول شوی ولسمشر اشرف غنی له خوا په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي په توګه ټاکل شوی وو او له هغه وروسته چې غنی له افغانستان ووت او حکومت د طالبانو په لاس نسکور شو هم په ملګرو ملتونو کې د افغانستان په څوکۍ خپل دندې ته دوام ورکوه. وس په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت استازولۍ ویلي د دې ماموریت مشي به د ماموریت په خانه وزیر مختار نصیر احمد فایق د شارزدافیر په توګه کوي. فارین پالیسی لیکي د محل په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پرزول شوی جمهوریت د استازولۍ سربیره په نړۍ کې د افغانستان ګڼې نورې ډیپلوماټیکې ادارې هم فعال دي. کونسلي چاري مختوړي او د فارین پالیسی په وینا په غیر رسمي توګه لویدیزو چارواکو ته خبرداري ورکوي چې دا طالبانو حکومت پر رسمیت ونه پیژني. خو خبرونه د سینو با خبرو سرچینو په حواله ویلي اساکسي پر دې هڅو خپل باور له لاسه ورکړی وو. خبرونه د یو افغان ډیپلوماټ له خولې چې نوم نه دی یاد شوی وای اساکسي فکر کاوه چې نور په افغانستان کې داسې کوم حکومت نشته چې د ملګرو ملتونو کې اساس ولي وکړي. خپل غلام محمد ساقسي په دې اړه چې ولې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازي له څوکۍ استعفا وکړه څه نه دی ویلي. خو فارین پالیسی ویلي چې نوموړي د ملګرو ملتونو د سازمان دننه کومه بل دنده ترلاسه کړې ده. د افغانستان روغتیايي سیستم د نړیدو په پاڼه ولاړ دی. دا د ډیپلوماټ خبرونه دی ویلي کني سرلیک دی. لیکنه پر دې راڅرخي چې د افغانستان دولتي روغتونونه د امکاناتو او درملو له کمی سره مخ دي. د کورونا په وړاندې مبارزه په ټپه درېدلې او په خوارسواکۍ د ختمه شومان شمیر لیوی برزي بلې تډېری. خبرونه په کابل کې د اندرا ګاندی د ماشوم د روغتیا د روغتون د مرستيال محمد لطیف لخلی وای دوی ته په تیرو څلورو میاشتو کې په خوارسواکۍ اخته 3000 ماشومان ورغړل شوی چې له دوی څخه 250 بستر شوی او نور په کورونو کې تر درملنې لاندې دي. د افغان ډاکټر ډیپلوماټ ویلي دوی خپل خاورې او مسلک ته ژمن دي او له همدې کبله په نشته امکاناتو کې خپل دندې ته دوام ورکوي. ډاکټر محمد لطیف سیاته کړی چې د روختون کارکونکو ته 15 میاشتې کې تنخواګانې نه دی رسیدلې او په روختون کې د خوارسواکۍ لپاره د خوړو د سانګړو کڅوړو په شمول درمل او د اړتیا وړ توکي په کمیدو دي. وال سټریټ ژورنال بیا په یو ریپورت کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په حواله ویلي چې افغانستان کې شاوخوا 15000 ژباړون کې او نور هغه چې له امریکایي ځواکونو سره کار کړی او د امریکا بيزو ته یو وختن لیکونه سپارلې پاتې دي. ورسپانې ویلي دا لومړی ځل دی چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د خپل هغو افغان همکارانو په اړه چې شاته یې پریخي شمیرې ورکړي.
خوستي سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزي او د صادراتو لپاره لارې چارې پیدا کړي. دوی وایي کچېری زنغوزي په لږ وخت کې نور نړۍ ته ونلېشل شي نو خرابې شي او دوی ته به په میلیونونو افغانۍ زیان ورسی شي. بل لور ته د خوست چارواکي د زنغوزي او د سوداګرو ستونزې پر ځای بولیا وایي په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر وی مثبت پایلې ته پتام دي. نور حال په دې راپور کې
خوستي سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې بهر ته د زنغوزي صادرولو ته زمينه برابر کړي. دوی وایي زنغوزي و داسې میوه ده چې په لږ وخت کې کیفیت ترلاسه کوي او وزن هم کمیږي. د خوستي سوداګرو په وینا که چین او پاکستان ته د زنغوزي د صادرولو لپاره یو لار جوړ نشي نو دوی ته به میلیونونه افغانۍ زیان ورسیږي او خلکو ته به د هغوی پورونه ورنکړل شي. الحاج محمد نعیم چې په خوست کې د زنغوزي کاروبار کوي آزادۍ رادیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د دوی ستونزو او غوښتنو ته ایوالار پیدا کړي.
که څومره یو ورځم ځنډي دا به د ملت لپاره ډېر نقصان دی، په میلیونونو نقصان ده. نو دا باید وباسي چې د خارج ته شهر لار باندې وباسي. موږ کوم مشکل پاکستان یا کوم نور ملکونو سره نه لرو، په هر لار شي دا باید وباسي.
د جمهوریت په تیر نظام کې د زنغوزي د لیگ لپاره د هوایي د هلیز لار برابر شي و چې د کرایي ولوی برخه نړیوالو بنسټونو ورکوله. خو سوداګر اړدی چې د کرایي ټولی پیسې ورکي چې د سوداګرو په وینا ګټه ورته نه پاتې کیږي. حاجی بستان چې د زرغوزه په مارکیټ کې په همدې کاروبار بوخته وای.
مثال کې پیره وره د خلک سره مثال کټل د صغیر غریبونوستي مثال مولې پوت دای مولې خراب شو مول کمیږي او شپاکې وا کیلو د کوموي او مطلب دا د 2 کیلو اسړای کمیږي چې چا کړی کړای وي دا مول ایوا کیلو برای کمیږي 2 کیلو می کوموي نه دا میږي ستر چرواکې نه د غختنه د امارات چې مثال کې میخته هر الیار وی چې والیار ته پېدو کو چې مثال کې میګ د مول ناکل کې وای بس
د زنغوزه یو بل سوداګر مجید وای دوی د خپل مالونو لیک بیرته پاکستان ته پیل کړي خو اوس پاکستان امر باندې مالیه لوړه کړې ده چې په دې لار هم ورته ګټه نه پاتې کیږي
چې چاینا ته به کوم مول په کوبل دل یاره ته اغا ډیر جگ و بیا میخته وره پیدا نه کړه بیا دغه واجه نه میګ بیا د مول واپس پاکستان ته شریکه د پاکستان بل یارم چاینا ته وړ یس چې دغه پوس لیار چې کیما دود ده وې دل یاره چاغان دای دا نظر او چا وی لگ دا ریټ کام کو او بل داغه د پاکستان د لیاره کده ګلم خوندو کده هغه دو دی ورنه د لیاره دا ریټر تا کام کو دا بندول خو سار نه پکې ورک
د زنغوزه د سوداګرو په خبره دا یو لوی کاروبار دی چې سوداګرو هم په خپل منځو کې معاملې کړي او ټول یو بل پسې تړ دي دي حاجی محمد گیان خیل وای
جو د وسره خاکته بل د بل سره خاکته بل د بل سره خاکته دا دا غلیار خلوص نشي په منځ کې بلو یا جګړه لوی مصیبات لوی تکلیفونه به جوړ شي یو په یو نه پیسې غوړي بل د بل نه غوړي دا ویل غوړي دا مولینا باندې سوال چین ته نه درمی پاکستان ته نه درمی وریره میږي چین پاکستان څنګه یو باید میخته امارات لیار خلوص کو کا دول خلوص کا دول خلوص چې میګ مولوږي
بلدور ته د خوش چارواکي د زنغوزه د سوداګرو ستونزې پر ځای بلیا وای په دې اړه جدي اقدامات روان دي او دوی ډیر ژر یو مثبت پایله ته پتامه دي خوست والی مولوی محمد نبی عمری وای د پخوا په شنبې د زنغوزه لیکتل لارې جوړ شي
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ویانا کې د ایران د اټومي موافقې په اړه د خبرو د ورسی پړاو په پای کې د امریکا د حکومت یو جګپوري چارواکي خبرداري ورکړی دی چې ایران د اټومي وسلې د جوړولو لپاره د اړتیا وړ غنی شوی یورانیم تولید ته ډیر نشته شوی دی. لبلی خوا اروپای ټولنې ویل دي چې په دې خبرو کې له تخنیکی پرمختګ سره دوی په ډېرې تیزی سره د واټ پایته در رسیدو په حال کې دي. په دې اړه نور جزئیات احمد تکل پورا پور کې.
په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د پرونه یو خبرو له پایته رسیدو وروسته متحدو ایالاتونو وویل د اټومي وسلې تر جوړولو د ایران لاره ډېره لنډه شوې ده. یو جګپوړي امریکایي چارواکي پرون د خپل نوم نه ښودلو په شرط خبریالانو ته وویل متحد ایالات باور لري چې ایران د یوې اټومي وسلې د جوړولو لپاره په لوړه کچه د اړتیا وړ غني شویو یورانیمو تولید ته ډېر ورلنډ شوی دی. د ولسمشر بایدن د ادارې د چارواکي په دې اړه چې ایران به د هدف ته کله ورسیږي دقیق وخت ونه خوت خو ویل چې دا ډیر لاند وخت دی دومره لاند چې د منلو وړ نه دی. تهران او د اټومي انرژي نړیوالې ادارې د چهارشنبه په ورځ موافقه وکړه چې تهران ته نږدې په کراچ ښار کې د تیساب په نوم د ایران په اټومي تاسیساتو کې د تفتیش لپاره لګول شوې کمرې بدلې کړي. دا کمرې په جون میاشت کې په هغه برید کې زیانمنې شوې چې ایران یې پړه پر اسرائیلو واچوله. خو په ویانا کې د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسی پرون د دې کمرو د حافظې د یونټ د ورکېدو په برخه کې شک څرګند کړ.
It is absurd to believe or to say that the
د دې خبرې منل به ډېر بې معنا وي که ووایي چې د IAEA د کمرو په وسیله به تخریبي عمل شوی وي. دوهم دا چې دا کمرې د مخابرې یا رادار کوم سیستم نه لري چې د دوی د ادعا له مخې کار ترې اخیستل کېده. زه غواړم خپل ځان اداره کړم ځکه دا ما خورا زیات ځوروي چې یو څوک ووایي چې د اټومي انرژۍ نړیواله اداره په دې ډول کارونو کې لاس لري.
بلخوا هغو اروپایي هیوادونو چې د 2015 کال د اټومي موافقې د احیا لپاره له ایران سره خبرې کولې پرون وویل چې په ځینو برخو کې تخنیکی پرمختګ شوی خو دوی خبرداري ورکړ چې دا خبرې په ډېرې تیزی سره د واټ پایته د رسیدو په حل کې دي. پرون په ویانا کې د دې مذاکراتو د ورستی پړاو په پای کې برتانیا، فرانسې او جرمني په یو ګډ بیان کې چې بیګا خبر شو ویل چې په 13 ساعتونو کې یوازې تخنیکی پرمختګ شوی خو د مذاکراتو ګډونوال بیرته هغه ټکی طبيعي چې په جون میاشت کې ور رسیدلی وو. د ایران د اټومي تړون د خوندې کولو لپاره د خبرو لړۍ په اپریل میاشت کې پیل شو، خو په جون میاشت کې د ایران د ولسمشرۍ له انتخاباتو وروسته څو میاشتنۍ وقفه پکې راغله او بلاخره د نومبر په وروستیو کې دا لړۍ بیا پیل شو.
لاند خبرونه د پاکستان بهرنیو چارو وزیر وای د افغانستان په اړه د بحث لپاره د اسلامي همکاري د سازمان په غونډه کې ګډونوال پلاوی اسلام آباد ته روان دي. تمه ده چې د سعودي عربستان په بلنه د اسلامي هیوادو د همکاري سازمان په فوق العاده غونډه کې د دې سازمان د 25 غړو استازي د بهرنیو چارو وزیران او ډیپلوماټان پر دې خبرې وکړي چې په افغانستان کې د بشري بحران د حل لپاره څه کولای شي. دا غونډه سبا ده. د مهاجرت نړیوال سازمان یا IOM وای د افغانستان د روان اقتصادي بحران تر ټولو لوی سربابه کډوالو افغانانو ته متوجه وی. IOM پرون پر خپل ټویټر په یو بیان کې ولیکل چې تمه ده هغه افغانان چې له بهر راستنی شي او یا په کوردنن بي ځای شي د هغه افغانانو لړلې وي چې د اقتصادي بحران له کبله تر ټولو زیاته ضربه ویني. د روغتیا نړیوال سازمان وای په افغانستان کې د جګړو له کبله د رواني ضربو یا ټرومال زیانمنو ناروغانو سره مرستې لومړی ټوب دی. په افغانستان کې د روغتیا د نړیوال سازمان دفتر په ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د امریکا د نړیوال پرمختګ اداره د رواني ناروغیو له قربانیانو سره د مرستې په لومړی کرښه کې د روزنې او د ناروغانو د بیړني مراقبت په برخو کې د روغتیا له نړیوال سازمان سره مرسته کوي. د عراق په شمال کې د سختو سیلابونو په نتیجه کې د درو بهرنیانو په ګډون 12 تنه مړه شوې دي. عراقي چارواکو پرون وویل د سیلابونو د کوردستان د کورواک سیمې په غرنی مرکز اربیل ښار کې د موسمي ورښتونو له کبله راوتلې دي. د فرانسې کښتیو پرون یو سلعته د شکډوال چې غوښتل د مانش سمندرګي د چینل لاري د بریتانیا سواحلو ته ولاړ شي وښورل. فرانسوی چارواکو پرون په بیان کې ویل چې د پنشن بي پورس داسې معلومات ترلاسه کړل چې ډیری هغه کښتۍ چې غواړي لدی لارې تیر شي له سوندو سره مخامخ شي، نو لدی سره د فرانسې د پاوز دوه کښتیو د دې کډوالو کوچنی کښتۍ وژغورلې او بیرته د فرانسې سواحلو ته راورسولې. اساتید راډو په منځني سپه دولس شپږنی په ټول افغانستان کې اورېده د خبرې مجلې ورسوي تر رسیدلې یو پدې ورستیو کې دا راپور راخلو. په کندوز ولایت کې د کاروانګرو لیوالتیا د لیمو د وړو باغونو جوړولو ته زیاته شوې ده، ځکه چې په دغه ولایت کې ښه نتیجه ورکړې ده. په کندوز ولایت کې هغه شمیر کاروانګر چې د لیمو باغونه لري وای چې د لیمو له حاصلاتو او عوایدو ډیر خوش دي. تفصیل په دې راپور کې
دا د کندوز د امام صاحب ولسوالۍ اړوند په برزنګي سیمه کې د لیمو وړوکی باغ دی او په دې باغ کې کابو شپېته د لیمو ونې ولاړې دي او د باغ شاوخوا یو نیم متر دیوال راتاو شوی او سر یې په پلاستیک پړ شوی تر څو د ژمي سړه هوا د لیمو ونې وچې نه کړي. 45 کلن عبدالستار لاګیا د لونو څخه لیمو راټولوي. هغه ازادۍ راډیو ته وویل چې په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او له سګنی حاصل څخه خوښ دی.
تجارت دلته په سیرازي د دغه ځخنې وړي کندست تخلیکي دغه یو غټ لیمو په دې فصل په یو کال کې دی تقریبا 8 منه 10 منه 12 منه کوي. دا ما ونی چې ګوره کوچنی دی واړی دی نه ته مخت فصل پرې 8 منه فصل کې خامخا دا ماري او فصل کې هغه به ته غټواله پرې ده دا چې غټه شپ ان ځکه قوي کوټ ورکه سره ورکه کوي 10 منه کوي.
د نموړي ولسوالۍ د شیرخان بندر سیمې د محمد نبی په نوم یو بل بندوال بیا وای چې د نورو کرنیزو محصولاتو په پرتله د لیمو اواید خدای
حاصلات ماشاءالله شدی بس شدی خوندور دی.
څومره ونه لري ته؟
څلوي شونی.
د کال څومره حاصل تر ناخله؟
د کال اره درخت لسمنه 15 دغه سکی ايته شدی بس وړو یو کلی ما سبټړو کلی کندوز تړو بس لته خرسو وو یو لس کله کیج.
د کندوز خار اړوند د انګورباغ سیمې د نصر الله په نوم یو بل بندوال وای په یو جرب ځمکه کې د لیمو باغ جوړ کړی او سش کال ورڅخه 1500 منه لیمو راټول کړی دي.
د لیمو حاصل چې ډیر دی په دې ځمکه کم نه سي او حاصل ډیر کوي. نو دغه باغونه چې موږ جوړ کړی دي په خپلم جوړ کړی دي خپل تجربه نه استفاده کوو ک چې ترته موږ سره زراعت او موږ حمایتو کې کېده چې موږ د باغونو توسط ورک نورم ډیر شي موږ وايي نورم ډیر شي تر اوسه پورې دغه بخشي توجه نه کړی. سکل حاصلات خو ماشاءالله نظر نور
کروان ګروای د لیمو یو ونه لاتمنو نیول تر لسمنو پر لیمو نسی او اوس مهال 2 کیلو لیمو په بازار کې په 600 افغانی پلوري. د کندز د کرنې او بلګونې او مالداری د ریاست چارواکي وای د لیمو باغونو په دې ولایت کې ښه نتیجه ورکړي او په نوموړي ولایت کې په 45 هکتار ځمکه کې د لیمو باغونه ولاړ دي. د معلوماتو له مخې د لیمو باغونه د مرکز په شمول د دې ولایت په خان آباد، امام صاحب، دشتیارچی، قلعهزال، چهاردره، ګلتپه، اختاش او علی آباد ولسوالیو کې موجود دي.